وخت مو بخیر خرخلاص د دې محل خبرونو ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه. نن د دوشنبه په افغانستان کې د ګزان یا پولیو پر ضد واکسینیشن عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مهاله پیلېږي، تر 15 کلونو کشرو میلیونونو ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. د کمپاین په لړ کې به روغتي کارکوونکي کور په کور ګرځي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسین پاتې نشي او د وایروس د خپرېدو مخنیوی وشي. روغتي چارواکو ټینګار کړی دی چې د دې کمپاین اساسي هدف د پولیو بشپړل منځه وړل دي. سره دې چې په روسي کلونو کې په افغانستان کې د پولیو وایروس د وهاو کېدو په برخه کې د پامړ پرمختګ شوی خو له هم افغانستان یو لسوګوتو په شمیر ودونه سخت دی چې د پولیو وایروس محو شوی نه دی پکې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو ودونه څخه راستنه شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مدغم کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. د یونما مشر روزا تونبای وا پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال محمد نعیم سره په کتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتونو پر دوامداره ژمنتیا ټینګار وکړ. هغه ویل چې یونما یوازې د ژوند لمړني خدمات نه برابروي، بلکې د راستنه شوي کډوالو لپاره د کار زمینه هم برابروي چې دوی په ټولنه کې په مناسب ډول متغامشي. د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د پیژندنې ادارې لړکل سره سم به نن د شنبه د غبرګولي 15 د افغانستان په ولس ولایتونو کې باران ووري. د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پرون یک شنبه خبره کړه، په کونړ، ننګرهار، بدخشان، تخار، نورستان، لوګان، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، خور، بادغیس او میدان وردګ ولایتونو کې د درنو بارانونو برېښنا او سیلونو احتمال شته. په مختلفو ځایونو کې به د باران اندازه د 10 او 1.5 ملي مترو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وایي پاکستان له افغانستان سره د دوړخیزي سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته پر خپل ځینو صادراتي اقلامو لاسته نه تعرفه کمه کړې ده. پاکستاني رسنیو نن دوشنبه د دوړې ودونو د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې د مسؤلانو په قول ویل چې د پاکستان د فدرالي مالی ادارې نوي اصلاحات به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت اسانتیا برابرې کړي. د دې اصلاحاتو هدف د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او د سرحدي سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو لرې کول بل شی دی. د روسیې لخوا د اوکراین پر خلونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر تر ټولو په توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل چې پوتین پوره لیوانه شوی دی. هغه خبرداری ورکړ که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي، دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپله ټولنیزه شبکه کې ولیکل د تل له ولادمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لرلې، خو هغه ته څه ورپېښ شوي، پوره لیوانه شوی دی. په غزه تړنګ کې د اسرایلو په عمله کې لکتر لګ 250 تنه وژل شوی دي. د غزه روغتیایي چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د خبرګول 15 د اسرایلي بریدونو لامل لکتر لګ 250 کسان مسل شوی دي او 3 په یو خوندي کې وژل شوی چې د خلکو د پناځای په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده. د اسرایلو پوځ ویلي چې هغه کسان یې په نخښه کړی چې له دغه خوندي څخه عملیات کوي. د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت د عاجلو خدماتو مشر فهیمی اواز ویل چې د غزې ښار د درای چې په سیمه کې پر خوندې برید ډاکټر لګا 55 تنه ټپین کړي. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په وجه شوی کسان کې یو پلار او 15 ماشومان هم شامل دي. وروسته خبر هم ده چې د فورس بارس د راپور له مخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د النصر کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو د 2015 کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکي ورزشکار بلل شوی دی. د دغه راپور له مخې رونالدو په مجموعي ډول له معاش او له لوبې په هر عواید څخه 215 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. په دې لیست کې دوهم ځای د باسکټبال ستوري سټیفن کیری ته رسېدلی چې 1.5 میلیون ډالر ګټي. هغه وروسته د برېټانیا مشهور بوکسر ټایسن فیوري په 1.5 میلیون ډالر عاید سره دریم مقام لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د شری ناروغي له عمله د مړینې ته کچل وړیدل
زموږ ماشوم مریض و. اول پری وړي وړي داني راوختلې، بیا وروسته انته به کوي ډيري، بیا هیڅ موږ بوته ډاکټر ته یال دلاړو. ډاکټر ویل ته دا خوشي نیولې ده.
افغانستان کې د څاروي دخلي او پخو په ناروغي اخته کېدو مالی زیانونه اړولي.
دا زمون پولیس کې دا مرض بيخي زیات شوی، خلکو څارو یو غشتي ډېر خلک ډېر اقتصادي زیان خوري واړه ترافیک ژوند ده بس تا اطراف کې امدادي چې خلکو یا څارو یې همدلته ته ګوري دا خرڅې هم د دین استفاده کوي.
او نن په ټول افغانستان کې د ګزارنځت واکسین کمپاین پیل شوی.
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دي موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل.
خبرونه کوي نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری ناروغۍ لامل د مړینې د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. WHO ویلي یوازې په یوه اونۍ کې د روانې مې له یولس متر ولسمې د شری یا سرخکان لامل یوویشت کسان مړه شوي چې نولس یې له پنځو کلونو کم عمره ماشومان دي. نور چیسات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مې له یولسمې تر ولسمې د شری یا سرخکان 4,300 شکمنې پیښې او د یوویشت کسانو مړینه ثبت شوې. WHO خبرداري ورکوي چې دا شمیر لدی د وړاندې اونۍ په پرتله 602 سلنه زیاتوالی ښیي. د سازمان په بیان کې چې یک شنبه د مې په 15مې د ریلیف په ویپاڼه خبر کړي ویلي چې د یوویشت کسانو په مړینه کې 9-15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شری یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. WHO ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شیما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زمونږ ماشوم مریض و. اول پرې وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کولې ډېرې. بیا وروسته مونږ بوته ډاکټر ته، هلته لاړلو. ډاکټر وویل چې دا خو شیرې نیولی ده. بیا مونږ ورته دوا واخیستله، دوا مو ورته شروع کړله، خو دا زمونږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب و او د صحیح دوا مو ورته نه شو اخیستلی. کله به دوا ورته وه او کله نه وه. بیا خدای پاک رضا وه نو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته. بیا دا دونه دواګانې پچی وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبجي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو. او د دې ماشومانو کې داسې یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونی د مثبتو پیښو شمیري هم خپرې کړي. دغه سازمان ویلي چې د مې له یولسمې تر ولسمې په یوه ونی کې د شدید اسهال له 3,000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 20,000، د کووېډ 19 له 100 زیاتې، د ډینګي تبې 600، خو د کانګو ناروغي 100 مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مې په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی. په راپور کې راغلي وو چې دروان کال په اپریل میاشت کې د شری 3,003 مثبتې پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3.3 سلنه زیاتوالی ښیي. WHO ویلي وو چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
پر همدې موضوع مې د داخله ناروغي متخصص او د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد ښاغلی احمد دیر مرج سره مرکه کړې او ترې پوښتلې مې دي چې د شری ناروغۍ د زیاتېدو عوامل څه دي.
د سرخان د ناروغۍ عوامل یا عامل یو شی ده، چې هغه یو رقم ویروس ته میکروب ده. اما خپل میکروب کېدای شي که چېرته میکروب زیات وي، دا خپل هم بدون دې چې نور شرایط ورته مسایل دي که نه وي، د انسان په وجود باندې حمله کوي، بین انسان مریض وي. اما د میکروب د حمله کولو لپاره کله کله نور شرایط ته ضرورت وي، چې هغه عبارت لري چې په کور کې ګڼه ګوڼه، بیا بیروباري، د سوی تغذیې حالت، هغه کسان چې صحیح خواړه نه لري، هغه ماشومان چې صحیح خواړه نه ورته رسېږي، دا یې بل عامل ده. د خلکو نقل و انتقال، د خلکو تګ راتګ ده چې په دې وختو کې زیات شوی، د خلک له مهاجرین زیات راځي، یا البته حرکات تحرکات هم زیات شوي دي، ځکه چې نقل وسایل ډېر شوي دي په هېواد کې. د یو ولایت نه بل ولایت، له یو کلي نه بل کلي ته خلک ډېر انتقالېږي، خلک ځي، تګ راتګ زیات شوی ده. همدارنګه د واکسینو نشتوالی، داسې خلک واکسین نه کوي، خپل وخت باندې وقت نشي کولای، او د نورو مرضونو موجودیت د نورو مزمنو مرضو موجودیت رسید ځای مرضو
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دغه د ماجرینو رفتامات ډېر زیات په دغه برخه کې رول درلودلی سي. یو مسله په دغه سرحدونو کې تر یو بریده پورې واکسین کېږي، هغه واکسینونه څومره ګټور تمامېدلی سي؟ که نه هغه کافي نه دي، باید په کافي اندازه د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید مؤثره واکسین ترسره سي ترڅو جلوګیري دې وسي.
واکسین خو کله چې انسان ته کېږي هغه وخت وړي دو میاست پورې، کله کله یو میاست پورې، البته حداقل څلور هفتې ده، څلور هفتو وخت وړي لږ په وجود کې انتیبادي جوړې شي، بیا دا انتیبادي په اول واکسین باندې کمې وي، بیا د دوم ځل لپاره واکسین شي، د درېیم ځل لپاره واکسین شي، اته بعضې وختونه دوه کاله بعد یو کال بعد په تېره بیا د سرخان لپاره مثالا لپاره فایده نه کوي، مګر د اوږدو عمر لپاره په سرحد کې واکسین کول د لنډې مودې لپاره فایده نه کوي، مګر په روغ وخت کې سمه ده، ښه کار ده، بهترین کار زده اوسي.
بله، بل طرف ته په تشخیص کې څومره باید مزر کار وسي ترڅو دغه ناروغي تشخیص یا بیا د درملنې لپاره باید اقدامات ترسره سي؟ تر ټولو مهم مسله اول کې تشخیص مره مهمه ده، ځکه ممکن ډیری کسان پوه نه سي تر اوسه پورې دغه سرخکان د جلوګیري په برخه کې هغه سیګام نه پورته کړی چې هغه مؤثر تمام سي، په لږ وخت کې د تداوی ورته وسي، که سم تاسو ویلي چې ممکن ډیر زیات وخت ونیسي، خو تر ټولو مهم مسله تشخیص څومره مهم ده؟
تشخیص البته ډیر چرته خلله خبره دا ده چې د زمونږ د هېواد صحیح کارکوونکو په دې مرض باندې کله چې یو مرض پېښې زیاتېږي ټولو ته باید کورسونه دایر شي او ټول باید دغو پوهاوی زیات شي. د سرخکان د تشخیص لپاره درې شی ډېر مهم شی دي. یو دا ده چې شروع د سرخان معمولا لکه یو ورزش دی چې دا له نورو مرضو سره ډېر سخت دي، خو درې شی که چا ولیدله نو دا مرض ډېر تشخیصېږي. اول که چېرته تبه دوامداره تبه سوله د پنځه وخته له تبه دا یو دی مرض یوه مهمه علامه ده. دوه میتا ده چې په سترګو کې چخړي، سترګې سرې شوي، میکروب لري سترګې وښکې کوي. درېیمه خبره دا ده چې دانې دي، کله چې تبه وښکېږي دانې پیدا کېږي. د دانو دغه سیر ډېر یو خاص سیر ده، په اوله ورځ کې د غوږولو شا شروع کېږي، په ټوله ورځ کې تنه مخ نیسي، مخ او غاړه، په دوهمه ورځ کې سینه او شا نیسي، په درېیمه ورځ باندې پښو ته راښکته کېږي. دغه وصف چا ولیدله او دغه وصف دانو او له چوخو سر د سترګو او تبه پنځه ورځې تبه دغه یې تشخیص ډېر اسانه باندې کېږي.
بله، به ورسته کې ډاکټر صاحب د درملنې لار باندې کوږي چې خو به تر واسنه لارې کومه ده چې دغه درملنې په اساس باندې کولی شو د سرخکان د پیخو د خبرېدو ترڅنګ د زړه تداوي په برخه کې تری کار واخلو؟
البته تداوي میکروب ده، میکروب لپاره دوا نشته، خاصه دوا نه نو کوي تر څو پورې سره میکروب ډېر شدید نه یا موږ په هیواد کې متاسفانه امکانات نشته بيخي، او په نورو اروپایي هیوادو کې کله کله دوا ورکول کېږي، عموما دوا نه ورکوي. په اته په اروپایي مخکې په مختلفو هیوادو کې لکه لندن کې زه اوسېږم، هلته دوا نه ورکوو موږ مرض، اما نور شان تدابیر باید ورته نیول شي. څه شي تدابیر شي؟ ټول مهمه د تبې شکول دي، چې ته ایبوپروفین باید ورکړی شي، مریض ته باید ډېر مایعات ورکړی شي، ښه خواړه ورکړی شي، مریض ته ښه خواړه په دې ونه دي چې پلوونه چلوونه دي وخوري، ښه خواړه د معده په داسې پروټین دي لکه خوړو کې ورزیات شي، د غوړیو سره ډېر غوړ خواړه دي ورکړي چې مریض ځکه نري ته ډېر ضرورت لري په دې مرحله کې، هغه باید زیات ورکړي، هغه په غوړیو باندې ختمه کېږي. هغې ښه شدي که هغې پیدا کېږي په کلیو اطراف کې ممتاز پیدا کېږي، که هغه هم نه وي نو دغه دال نو بیا خود خو پیدا کېږي، دا هم د پروټینو ښه منبع ده. دې کې هم باید لږ زیات هغه واچوي، غوړي ورسره واچوي، پخې کې ماشوم ته ورکي، هغه غټسلي ته ورکي، نو دغه سمیداری ده. او ډېره مهمه ده، د ټولو ټولو نه ډېره مهمه خبره ده چې هغه ناروغ شخص په کوټه کې یا کور کې کښېني، هغه پرېنه دي یو څو ورځې لپاره، اووه ورځې لپاره سي باندې وځي، نورو خلکو سره په تماس کې شي. دغه تماس باید محدود شي، نور خلک له دې مشکل نه وساتل شي.
د داخله ناروغ متخصص او د کابل طبي پانتون استاد ښاغلی احمد الدین مارجو چې موږ سره مرکه کړې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د افغانستان پړه د جنیوا ملي ډایلوګ پر اختصالورم پړاو د دوشنبه پر ورځ ترکی په انتالیا کې د سیاسي مدني رسنیو د فعالانو او د خزو ځوانانو د اساس پګړون پیل شو. دا غونډه د ټولنې د مختلفو برخو ترمنځ خبرو اترو د سنتي او د وسنیو ننګونو د څېړلو او د ملي حل لارو د لټولو په هدف جوړه شوې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر او دایمي استاذ نصیر احمد اندیشه دا پروسه د بحران د مخنیوي او د ملي باور د بیرغول لپاره خورا مهمه بلله. د دې غونډې په جریان کې د مذاکره د افغانستان لپاره جامع سړک نقشه په نوم دیو پلان پاړه هم خبرې وشوې. یو نو وخت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غوښتنه په فبروري میاشت کې چمتو شو او له طالبانو او اړوندو ودونو سره شریک شو. تم دې موضوع په تړاو سره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شوه. سلامونه عبیدی صاحب، وخت په خیر. کراته د غونډې په تړاو جزئیات راکړئ، تازه حال راکړئ چې غونډه روانه ده، غونډه کې پر کوم موارد باندې خبرې شوې دي؟ مهرباني عبیدی صاحب، که زما آواز اوري؟ بله عبیدی صاحب، زما آواز که تاسو اوري مهرباني وکوي. بله درنو اوریدونکو، نن په جنیوا، البته په د ترکیه په انټالیا کې د افغانستان په اړه د جنیوا ملي ډایلوګ او پرختیا څلورم پړاو غونډه روانه ده چې په دې کې بیلابیل سیاسینو څیرو مدني فعالانو ګډون کړی تر څو په روان حالات باندې وغږیږي. اوس هم را سره د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شوی. سلامونه عبیدی صاحب، وخت په خیر. راته که د غونډې په تړاو تازه حال راکړئ چې په کوم موضوعاتو تر دې دمه په غونډه کې خبرې شوې.
احمد اسلام، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. که څه هم تاسو آواز ما ته سم نه راځي، هیله ده چې ما آواز تاسو ته سم راشي. ما آواز اوري؟
بله بله، مهرباني عبید صاحب.
دغه غونډه نن پیل شوه. لکه تاسو هم په مقدمه کې ورته یادونه وکړه، د دې غونډې اصلي قضیه ده چې پټولا کې ډېر ګډونوال د مدني ټولنو استازي دي، د رسنیو استازي دي او یو شمېر سیاسي څېرې چې پر دې وغږیږي چې افغانستان کې څنګه یو ملي او فراګیر حکومت رامنځته شي او د یو ملي او فراګیر حکومت د رامنځته کولو لپاره څه باید وشي، کوم میکانیزمونه باندې باید کار وشي او څنګه یو سیاسي جوړښت د ټولو خوا لخوا تایید چی او د منلو وړ وګرځي او کوم ځان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی او د دوی ترمنځ څنګه دغه همغږي رامنځته شي. د دې ترڅنګ په دغه غونډه کې د مدني ټولنو یو شبکه رامنځته شوه چې شاوخوا رامنځته شوی و چې نن عملا اعلان وکړ او شاوخوا څلوېخت نورې ټولنې د دغه شبکې غړیتوب لري او د دغه شبکې اصلي موخه دا ده چې د دغو همغږیو لپاره ګام پورته کړي او عملي ګامونه ترسره کړي.
بله عبیدی صاحب، یو مسله چې په دغه غونډه کې یادونه ورته سوې ده، د ملي باور د جوړولو لپاره اشاره ورته سوې ده. رښتیا هم څومره به د ملي باور د جوړولو لپاره دغه ډول غونډې موثرې تمامې سي؟
زه فکر کوم یو لوی ستونزه په تیرو څلورو کلونو کې همدا د ملي باور رامنځته کول و. که څه هم په دیاسپورا کې ګڼ شمېر حرکتونه شروع شوي دي، اډخواهي کوي د افغانستان مسله کې دوی دخیل دي او د افغانستان د مسایلو لپاره بیلابیل پلاتفارمونه جوړ شوي چې بس کېږي د افغانستان مسله په دغه پلاتفارمونو کې. خو د دغه همغږۍ لپاره او د دغه ملي فکر او د دغه ملي جوړښت رامنځته کولو لپاره تر اوسه متاسفانه هغسې مثبت ګامونه چې باید پورته شوي وای متاسفانه پورته شوي نه دي. که څه هم دغه پلاتفارمونه چې ما یادونه وکړه، دغه پلاتفارمونه جوړ شوي یا دغه موخې لپاره چې د ټول هدف فکر موږ فکر کوو چې یو دی او ټول دې لپاره هڅه کوي چې د افغانستان کې یو ملي حکومت یا ملي جوړښت رامنځته شي، خو تر دې مهال البته مرغ اختلافات شته او دغه اختلافات لوجه یو ملی حرکت رامنځته شوی نه دی. زه فکر کوم هره غونډه چې جوړیږي او هره برنامه چې جوړیږي دا د همغږۍ لپاره لاره هواره کوي او زمینه دې ته مساعدېږي چې ټول ته یو چتر لاندې کینی او دغه ملي فکر او دغه ملي حاکمیت د رامنځته کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
بله عبید، سه پایلوت څومره خوشبینه سیب دوام پیدا کوي، نتیجه ورکولی شي؟ هغه ماروبن چې تاسو اوس باسه کو د ملي خبرو اترو او د ملي هماهنګۍ په تړاو باندې څومره ورته خوشبینه سي؟
ا ما تجربه داده چې نن غونډه ډیره ښه پایل شو او تر دې مهاله غونډه ډیره خراوانه ده. ټول دی او بل نظریات اوري او بل نظریات ته احترام کوي او په مجموع کې ام فکری شته د ټولو هغه په اصطلاح درد مشترک درد دی، د افغانستان درد دی او ټول په دې زوريږي. نو فکر کوم د ملي اجماع را منځته کولو لپاره ډیر پوتنشیل او امکانات شته، خو باید عملي ګامونه پورته شي چې دغه پوتنشیل څخه موږ راشو عملي کار ته.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي، مننه د چې خبرونه کې موږ سره برخه اخیسته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان مشر د غونډې ګډونوال ښاغلی حمد عبیدی و چې موږ سره یې خبرې وکولې.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شمیر مالداران وایي څاروي په خولي او پخو یا طبقي ویروسي ناروغي اخته شوي او دوی ته ګڼ مالي زیانونه اړولې دي. دغو مالدارانو ازادي راډیو سره خبرې کوي، اندېښنه خو ده چې خپل ژوند په همدې مالدارۍ چلوي. له تېرې اونۍ راهیسې ډېر څاروي د همدې ناروغۍ له امله هم تلف شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ
خارجي
تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکي او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیاته ده. په الحال زمون په منطقه کې ډیر خلک سی خوراک نشي کولای، خو مانی نیو ټولي خپل ګوډي شي ګرځي نشي. اکثره فیصدی مارونه ملکیږي او دا ویټرنری خدمتونه دلته خو کنزوري دي. خو دا مرز په زمون په منطقه کې خشدید روان دي. زمونږ غوښتنه ده دا چې دا ساحو ته جهاز ویټرنری ټیمونه راولېږي او دا مالونه چې بډې مرز اخته دي هغه ته دوايګان ورکړي شي او د دغه ناروغي مخنیوي لپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبور کیږي بيزکیږي.
دا ستونزې وازې د افغانستان ختیس کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له عمله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خبره شوې ده. ټول خلک په همدې مالداری او کرنې بوخت دي. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
دلته دا غواړي ونیولې طبق ډېر خلک غواړي مړې کړي او طبق نه دي شل مرزونه نور دي ویلي دي. موږ له مرګونو مې له څو سهیل کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالداران ته موږ ژوند په دغه مالداری پورې تړلی دي. ټول ژوند د خلکو کښت کروندنه لري، دغه مالداری کشت کرونده د دغه اولاد ډوډۍ ته پیدا کی.
د پداسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO هم د دې ویروسي ناروغي د چټک خبرېدو خبر درای ورکړای دی. د سازمان د مې په 25مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې د خولې او پښو یا FMD جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپیریالي فشارونه یاد کړي دي. اف ای او ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
د څارویو معاینې او څارنې د واکسین کمپاینونه مالدارانو او د څارویو بازارونو کې دامه پوهاوی ورکړه او احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هیواد د څارویو په درملتونونو کې د طبق ناروغۍ واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې دا اقدام له دې ناروغۍ سره په مبارزه کې ګټور تمامېږي او مالداران کولی شي د دې ناروغۍ د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکوونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي.
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغۍ بولي او ټول شخوند وهونکو څارویو کې د لوړې درجې تبې، لخولې د افرازاتو یا لاړو ډېرېدل، په پښو او خوله کې د زخمونو پیدا کېدلې نښې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي. وترنر ډاکټر شرافت اسد ازادي راډیو سره خبرو کې مالدارانو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې داسې بیانوي.
پدې معنا چې کله حیوان په ناروغي اخته نه وي سبب شروع شوی دی باید حیوان واکسین شي. که چېرته حیوان کې نښې ولیدل شي نو بیا واکسین دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان ورته رسوي. یو وجه یې دا ده چې واکسین کیفیت او د واکسین هغه درجه چې هغه لازم ده چې باید واکسین په هغه کې وساتل شي هغه نه مراد کېږي.
د یادونې ده چې د افغانستان تر نیمایي هم زیات نفوس په مالدارۍ بوخت او له همدې لارې خپل اقتصادي وضعیت پر مخ بیایي. خو د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د څارویو د دې خطرناک ویروس د چټک خپرېدو خبرداری او راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین پر خاوره له بې تاریخه بمباری وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین لیونی او بل هغه خبردار ورکړ چې روسیه به یو مخ سقوط کړي.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداری ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډیر شي اړیکې لرلې خو هغه ته څور پیښ شوی پوره لیونی شوی دی. شاغلی ټرمپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډیر خلک بې ځایه وژني، توغندي او بې پیلوټه الوتکې بې دلیله د اوکراین پر ښارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یو برخه، او شاید خبره سمه بي خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. ښاغلی ټرمپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبریالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین یې کوي خوښ نه دی، هغه ډیر خلک وښني او دی نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپېښ شوي. ډونالد ټرمپ په غوسه وویل پوتین په ښارونو توغندي غورځوي، خلک وښني او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بې له شکه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي خو د نور جزئیات ورنه کړل. ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیزه شبکه کې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم سختې نیوکې وکړې او ویلي کل زیلنسکی باید داسې خبرې ونه کړي، دا د خپل هیواد په ګټه نه دي. هر څه چې د هغه له خولې راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې ولودیمیر زیلینسکي په یوه نادره وینا کې د روسیې د وروستیو بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغو پراخو توغندویي او د بې پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبې په سهار لږ تر لږه 14 کسان ووژل او ګڼ شمېر ژوبل کړل، او د یکشنبې په سهار هم